په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د مرغوم یا جدي 19 د جنوري میاشتې 19 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو 2 کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریګز یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه تیر میلادي کال څه زیات سوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په زمري یا صد میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولی سو دې ته زمینه برابره کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ یې وکړو. څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. له ګڼو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړی نه دی. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حملې پر مهال د 4 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهې تیره شپه په اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې 2 نور طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب سوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. د ازادي جبهه ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په ورستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولي، زنداني کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی. تر دې مخکې ایران د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې د یوې افراطي ډلې جیش العدل مرکزونه یې ویشتلي دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلارې ډلې شاوخوا 2/3 برخه جنگي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتنیاهو زیاته کړه جګړې 2 مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنگي چوکاټونه دي. دویم له سیمې څخه د وسلوالو پاکول دي. نتنیاهو د یو وژل سوي اسرائیلي عسکر عکس په لاس کې نیولی و او ویې ویل چې هغه بې ځایه نه دی مړ او ژمنې وکړه چې د حماس له ماتې او د یرغمل سویو تر خوشې کېدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پر غزې پراخ بریدونه وکړل او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لومړی حماس پر اسرائیل برید وکړ. حماس جنګیالیو د اسرائیل په خاوره کې د حملې پر مهال لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د روسیې یو چارواکی وایي چې د اوکراین یوې بی پیلوټ الوتکې نن د روسیې د بریانسک سیمې په کلینسکي سیمه کې د تیلو پر یوه زیرمه حمله کړې ده او مخکې تر دې چې د روسیې د هوایي مدافع لخوا وویشتل سي د تیلو په زیرمه کې اور بل کړی دی. د روسیې محلي والی الکساندر بوګوماس په ټلګرام کې ویلي یوه بی پیلوټه هوایي واسطه د روسیې د برېښنایي دستګاو لخوا سرکوب سوې ده. د ده په وینا تر دې پیښو وروسته د دې واسطې مهمات د کلینسي د تیلو پر زیرمه لویدلی دي. د ده په وینا د اور وژونکو لخوا لګېدلې اور مهار سوی دی. د روسیې چارواکي وایي په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د ټولنیزو شبکو په تصاویرو کې ظاهرا د چانکونو د یوې تاویلخانې تر څنګ لګېدلې اور ښکاري چې زیات لوګي ورڅخه پورته کیږي. دا خبرونه
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم پو ایران که در پاکستان بمباری و پا پاکستان که در ایران برید با در سیم امنیتی وزیر پکوم لوری روان کریا و اغیز بایی پر افغانستان سوی پو در دلتا بحث لرو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې وویل پاکستانی ځواکونو د پنځشنبه په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غشتون کې ډلې پټن ځایونه په نقشه کړی دي چې یو شمېر ترهګر پکې وشل شوي دي. بلوچ ازادي غشتون کې غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترس کې نه دی وشل شوی. د ایران مهر اژانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا خبر ورکړ چې د حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې میرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان د حمله د ایران د وړ مشپې د حملو په ځواب کې کړې دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلې دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارضي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران د نن تر حمله وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوي دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي کنه دا لانجه به پسې پراخه شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو ږغ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سې شنبې په ورځ د پاکستان له سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وایي چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان کې یو شمېر ایرانی عسکر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشان پاکستان ته تښتېدلی دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي پوجدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې دا حمله وشوي ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکېچن نشي.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه له آزادۍ رادیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره په خبرونه کې دی او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره دی. د ملمنو هر کله کې وو خبرونه ته شرحلی اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ به وضعیت پس نور هم کړکې چنشي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما په اند باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوی ایران احساس دی د ویلې کوي د هغه افراطي ډلو نه کوم هغه عملیات چېهلته د دوی په مال کې وشول سم په کرمان کې او دوی وګړي ایرانیان د لاسه ورکړل. نو معلومدار هغوی دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پي د نورو افراطي ډلو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالفه ډلې یا ازاد غوښتونکې ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي نه یوازنۍ لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالفو ډلو یا د تروریستي ډلو همیشه کوربهتوب کله په حد دلیل باندې چې دی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابي طرف ته ولاړ نشي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسی پذیری حالت کې دي. نو زه فکر کوم دې لپاره چې دغه افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیولسي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منځ کې یو تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړی شي ځکه دغه مشکل په ګډه سره حل کړي.
مننه.
ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. زه فکر کوم بجای داسې دا تشنج یا زیات شي نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاري لاره به ونیسي.
مننه. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا کړکیچ به ممکن پراخ شي او کنه؟ که دیشه چه لهم دی سره بیرته د دوارو هیوادونو ترمنز روابط بهتره شد؟
یقینا زب ده باوریم چه بسیمه که کسوم را تخانج دیریگی لا دسیمه ده بارا زیان ده. اول خو دغه تازه خبر ده چه نن پاکستانی قواتونا ده سیستان و بلوچستان د سیلوان سیمه وشته. یعنی دا دسی خیلی چه پاکستان دوم را صبر و حوصله ندرلوده چه دغه خبری یا دغه مسئله د خبر دلاره نه حل کړي. او د دوی نور دوست هیوادونه کوم چې دي مثلا چین دی غږ یې په دوی باندې کړی چې تاسې د صبر نه کار واخلئ او دغه خبرې کیدای شي چې د خبرو اترو د لارې نه تاسې حل کړي. په هر صورت اوس خو بلوچان هم په سیستان بلوچستان کې د ایران دپاره یو مشکل دی، هم دغه چې پاکستان خواته ده بلوچان دي، دا هم پاکستانیان دوی نه هم ډېر حراس لري. حتی داسې ګمان کېږي یا ځینې خلک په دې باندې هم فکر کوي چې دغه په یو تفاهم سره د دواړو خواونه ترسره شوی.
یعنی ستاسو مطلب وبخشئ، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دا کړکیچ به پسې پراخ نه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ؟
ایران یو حساس حالت کې دی. ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي، ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، اندغسې په یمن کې مصروف دی، په سره بهیره کې مصروف دی. خو یعنی دا به یو بل هغه د ایران دپاره نو، ځکه ایرانیان هم ورخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وایي، نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه نه یي توتیا نه یي. نو زه داسې فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه فال
پستلان نه ده. مننه اتمر صاحب، دې ته به بیا راشو. دې ته راځو چې د سیمې لپاره اثرات څه دي. خو همدا پښتنه سي، آیا دغه کړکیچ په پسې پراخ شي او کنه؟ په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کړکیچ به پراخ شي. د ټول عاملونه دي په سیمه کې، په ټول سیمه کې ستونزې رامنځته شوې دي. اما د جیشل عدل او همدارنګه د هغه ازادي غوښتونکو بلوچانو چې پاکستان یې ځان ته خطر او ترهګر بولي، د یو په ډول ډول باندې ټارګټ کول او بیا د دې تر څنګ د هیوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیه باندې بریک کول، د دې ښکارندوی کوي چې په راتلونکو ورځو کې کله نږدې نوي ممکن کال دوه کال وروسته همدغه ډلې لکه په تېرو شلو کلونو کې چې له بده مرغه په افغانستان کې ځینې ډلې په اوایلو کې ډېرې نوې هغه ډول قوي لکه اوس چې قوي شوې، دا به نور هم قوي کېږي. او د سیمه په ځانګړې توګه د سیمه قدرتونه بعد دغه ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یو خبره چې ډېره ښکاره ده، هغه داسې دغه دوه هیوادونه پاکستان او ایران ته تیرو درې څلورو لسیزو کې د دغه سې ډلو کته هم بلوڅ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی. اما په تیرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان اف اٹیک باب ورلد وار کوم کتاب لیکل دی، په دې کې په واضح ډول لیکل دي چې دغه دوه هیوادونه تل د افراطیزم یا هغه افراطی ډلې چې هغه د سیمه کې د نورو سي د سیمه او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول سي، د دې ته شادرې دي. او دا د دې لامل څه دی چې بیا نورې هغه ډلې چې په نوک سیمه کې وسلوالې ستونزې پیدا کوي، د همدغه دوه هیوادونو پناه ځایو ته پناه یوسي. نو جیسل عدل همدارنګه د بلوچستانو ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیسل عدل په پاکستان کې هغه پټن ځایونه یې ښکاره ځایونه چې درلودل هغه هم ثابته شوله چې دا د زختا او د دبي هلته مرسته کیږي، هلته د تحلیلات او د لوجستیک ټول کیږي. نو زه فکر کوم دا اوسنی وضعیت په ګټو او هغه څه چې اته په امریکا کې اوس ځینې پالیسي میکران په دې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټوله سیمه به دې تر اغېز لاندې راځي.
مننه آزاد صاحب، تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه. د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بیلتون پالنې بیلتون غوښتونکو غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر مې تر خپرونې مخکې واخیست، دا په پلانډو سره واورو بیا به بحث دوام ورکړو.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاهو دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان په دې کې اخیره کې رابرسیره شو کنه، دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي سیاسي دولت تنظیم شوی دی، نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
اغلی کڑوخیل د شاغلی خټک لدې نظر سره تاسو تمر موافق یا سیدی خدا وای چې د پاکستان او د ایران ترمن کډکیچ به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې د خبرونو په نړۍ کې خبري شي او د دوی د غورځنګ به ور سره ډیر مطرح شي.
نو فکر کوم چې لدې څه وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نور ملکونو په ډول کې چې هغه څوک چې غواړي چې واکان پاکستان ته ستونزه جوړ شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې لمدغه څه فرصتونه دغه ګروپونه اوس په هغه نور لاسونه چې غواړي دلته دغه تشنج زیات شي، دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، د دې نه به استفاده کیږي. اما زما په ان باندې څومره چې خپل ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یو اساسي پذیری حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري، او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د مصر چې تی بي سره په مشکل کې ده، موږ به ویره دوی اوس له بلوچستان لري او د کیسه د بلوچ په منځ کې ډېر عملیات تر سره کیږي او دوی واقعاً نگران دي.
ګارډین رسپانی د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خبره کړې ده، او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1948 کال کې پاکستان جوړ شو، تر هغه وروسته له پاکستان له جوړښت سره مخالفت وکړو، بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه حل ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په یو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قوا بیا افغانستان ته راغلي بلوچان یو څه غلي وو، خو اوس بیا د دوی حل ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 منټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دی هلته سم تر سره نشي او یا حتی تر سره نشي. په دې برخه کې آزاد صاحب کستاسو لړ نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچانو تحریک به لدې سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچانو یا د آزادۍ غوښتونکو کوم تحریک چې لکه څنګه چې د ګارډین وسمان لمقالیت تاسو ودونه سو او اساسل ویش تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو او یو ډیر متحد او په دري زولار مخالف حرکت دی. دغه څه کوم شکل چې وسه ما څه ویلي موږ د دې خیرانو چې په تیر یو نیم کال کلونه کې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو تحریک کله چې د نړیوالو ورسپانو سرلیک سو په تیر یو نیم کلونه کې یاده دی غړي هتا په غربي هوادونو کې ووجل سول، او بیا د دې ترڅنګ زمينه ته ادم تشدد مبارزه هم بلوچستان کې پایل شوې چې هغه خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستان د ادبي لید د ازادي غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه ور ګرځي، لکه په مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې به باندې بحثونه اوس متحده ایالاتونو کې پالیسي او کله چې متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي یا سناتوران په دغه موضوع باندې بحث پیل کړي، په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستان د ازادي غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي او په لومړي سر کې د نوم راتل دي ته توجه هم اړول دي. او پاکستان په دې مطمئن دی په تیر اویا او څو اویا کلونو کې کله چې دغه دوه ایالاتونو کې چې د دوی صوبې او تبعي په پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاري هم نه ده کړې، هغه دغه ډیسپیوټ ټریټری یا مثلا د شخړې ډکه یو سیمه چې هغه باندې داوی هم دی افغانستان خپل داوا لري بلوچستان پاکستان نه مني، نو دا داوی د دې سره هم ده. خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم ده چې بلې وو د بلوچستانو د ازادي غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو سرلیک سي او نړیوال پالیسی جوړون کی په نړیوال سیاست کې سیاستونه او سیمهیزه سیاستونه کې سیمهیزه او نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري په شه نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه استاد صاحب دا ستاسو د خبرې په تایید مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته چاپی خبرونه ته د کتنو پترس کې چې کله پتیرو فرزند یو اټکلی وخت زیات کم پتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلی دي کله هم د بلوچانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ دغه لیکنه نه وي خبرې کړي، لیکن لتیرو دوه ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو ورسپانو کې همدا مسله یادی چې او بیا یو لوی برخه هم د بلوچانو غورځنګ ته ځانګړي شوی وي. وړاندې له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا ازادي په سپوکي د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې شریکه کړې ده. ګڼ اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي او څو به ز تاسو درنو مل منو سره هم شریکم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي، البته د وینا هغه کا پاکستان دی او کې ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلال لیکلي دي دوی د دومره تکړه شي چې بل ختم کړي موږ به ننداري ته تیار یو. رحماني لوانګ خلیل لیکلي دي خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونه زور وبشي، دواړه د افغانستان د په وینا دښمنان دي. پرلت پهلوان لیکلي دي نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېر ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقیر لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سعادت لیکلي دي پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي، دا دواړه هیوادونه د ځمکې لمخې د په وینا اورک شي. نور اوریدون کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي، له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث تر وګرځو. د بحث دې مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په پوسیمه باندې څه تاثیر وکړي، کچیرته له لوی سره د منځني ختیځ لاغه سره راپیل کړو، په غزه کې جګړه ورسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی، بیا په سوریه او عراق کې د ایران بمباری، په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری، او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن کله غزې را پیل کړو په پراخېدو ده؟
یقینا دغه تشویشونه شته دي، ځکه اوس که منگا دنن رازه دغا صورت حال و گروه پاکستان و ایران دوار اتر یو حدا پوری اوس هم پا اوکی دی الارد دی پستلات تیار ساید دی پده مانا چه مثلا پاکستان به پاکستان دغا صدر ازم پا اغی کیو پا سیویس کیو دا خپل اغا سفره نیو تمام پری خود بیر تر اغای پاکستان تنن او ایران هم دغه سه د پاکستان سفیر بللای، او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د تللو ویزا نه ده ورکړې. یعنې دغه سه ورو ورو هغه کېږي، مخ په زیاتېدو دی دغه تشنج. بله خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه چې دا کمبل دام د ایران د پاره، ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي، زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان د پاره، ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوې جګړې توان نه لري. خو په هر صورت کدا یو داسې یو لویه پروژه یي چې پر ایران باندې جګړه راشي، دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې دپاره ډېر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خانۍ که د پاکستان د خانۍ په افغانانو باندې سخت تاثیر لري، ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هېوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي، مال تجارت، دغه راکړه واکړه په دواړو هیوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کړي او وکتل شي. یعنې یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومه خواته انتشاف کوي، آیا دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نشکاري چې په دې سیمه کې د منځني ختیځ لاغه سره رانیولې تر دې خو پوری په پراخېدو دی یو ډول؟ البته اتمر سبدې ته اشاره وکړل چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبري کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خپل رسنۍ سوشل میډیا ته څو ګوري د پاکستان په پاوڅ باندې ډیر زیات فشار دی. حتی د حمله په لومړی ورځ باندې ډیر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نشکاره کوي. یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړی وای. که تاسو نظر واخلئ،
څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه وضعیت نه به اوس هغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه ناامنه شي او په مشکل کې ښکیل شي اسمان به لاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه؟ تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
بیتن شاک مثلا هند به د وضعیت نه به راضي وي چې دا وضعیت لږ تر تشنج خواته ولاړ شي او په ان باندې سم دی یو لو اتهام د چې بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره هم دغه ورکول چې ګویا د افغانستان جمهوریت په انډین سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تاسو مو حرکت چې وو بیا په سره د خپل بلوچستان د عربیت راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دي کې هند او افغانستان دواړه ګرم بللو او متحمولو. همدارنګه مثلا امریکا به دې ته خوشاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې ښکیل کې، همدارنګه مثلا کې اسرائیل دي. یعنې دلته سته هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نه ګټه اخلي او لمن ورته وهي او دوی خپل تحرکات په کار اچوي. دا مربوط دي چې آیا څنګه چې تاسو هم وویل چې څومره د پاکستان فوج له یو فشار لاندې دی، ځکه چې واقعا هلته اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی، سیاسي ثبات مطلق له بینه تللی دی. مثلا یو مطرب صدراعظم اوس مثلا په زندان کې پروت دی، دلته وضعیت ډېر هغه نه دی. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا بې تفاوته نه پاتې کېږي او واقعا غواړي به چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته؟ اما له بله خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چېرې مثلا ایران سره همکاري نه کوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچانو لپاره چې هم مثلا که اوس بلوچان که د افغان خاورې استفاده ونه کړي، خو مجبورې چې د ایران له خاورې استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه بیا مهار کېږي؟ نو مربوط دا ده چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو ډېر داسې رول ولوبوي چې ځان زیاتره آسیب پذیره یا متضرره نه کړي او واقعا د بلوچانو د پرمختګ مخه هم ونیسي او دغه ټول فعالیتونه چې کېږي اوس په شاید دوی به له طالبان هم نګرانه وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کېدای شي چې مثلا ځینې همکاریانې ولري یا ونه لري. اما په هر صورت دغه یو مشکل دی چې نه تنها چې د ټي ټي پي مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخت بعد به شاید همدغه مسله به هم راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچان په اصلاح تاکچکیږي.
البته اوس هم ویل دي ځینې پاکستانی رسنیو د ځینې پاکستانی چارواکو په وینا په تیرو دوه کلونو کې هم ویل دي چې لا هم د بلوچو له وسلوالو سره د افغانستان له دننه کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې دې ته اغلی کړوخیل اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې دا اتهام و چې له بلوچانو سره د افغانستان له دننه مرسته کیږي، خو که چیرته ارقامو ته وکتل شي په تیرو دوه نیمو کلونو کې د بلوچانو غورځنګ کمزوری شوی نه دی، د دوی حمله زیات شوی دی او شدید شوی دی. آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې د وضعیت په کڅه هم تاسو د خبرونې په پیل کې دته اشاره وکړه چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتره نشي، اما که دغه روابط جګړې تم لاړ نشي او هم دغه کړکیچن وي، فرضاً سفیران یو بل ته نوي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي، په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بېل شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه سیستم جوړ منځ ته کیږي په ټول سیمه خپل تاثیرات لري. لکه د غزه او د اسرائیل ترمنس چې کومه ستونزه رامنځته شوه، یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنس کومه ستونزه رامنځته شوه، ټول منځنی ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړله، یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې، په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول، نه یوازې افغانستان، شاوخوا پراته ګاونډي هیوادونه، بیا هغه هیواد لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزوری دی، که هغه اقتصادي دی که سیاسي دی، که حتی په اوسنی وضعیت کې که فرهنګي او کلتوري برخه هم راواخلو، په هره برخه کې خورا ډېر کمزور دی. تر ټولو مهمه برخه یې دا ده چې د انګریزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هیواد دی، په وچه کې پروت هیواد دی، او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هیوادونو دي، که هغه ایران دی، که پاکستان دی، او که د منځنی آسیا ځینې هیوادونه دي. نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه، لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدله، کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو، په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو، همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع وه، لکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله، کومه جګړه چې پیل شوله، افغانستان هغه ځای وبایله چې د نړۍ د بحث موضوع وه. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي، خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کمه کړي، او دا بې توجه یو ډېر لږ سیاسي تاوان چې افغانستان کې، یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي، دا برخه ده. بل بحث دا دی چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 45 کلونو کې د بېلابېلو جنګي ډلو، ترهګریزو ډلو، یا هغه افراطي ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونه یې د خپلو ګټو اهدافو دپاره خپلو بهرنۍ پالیسۍ له مخې کاروي، افغانستان یو ډول هغه مرکز پاتې شوی دی، ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیه د دغه هیوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې یو هیواد ولري خپل هیواد او ملت وژغوري، د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن نه 14-15 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه، اغلی رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال، البته د وزارت یا دفتر له وتو نه وروسته چې د فیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې دا خورا ډېر واضح اشاره کړې وې د سیمه کې په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2016-2010 ترمنځ به راشي، چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي. او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی، دنه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوي، په هغه کې هم ډېر واضح راغلي دي د فایر اینډ فیوري کې چې د 2016-2010 ترمنځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی، د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي دي، د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هیوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنی دا ناڅاپي کار نه دی، او نه هم د هر قدم دپاره، د هرې پرېکړې یا د هر برید دپاره ځینې هیوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري، ځکه د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار کولی. په ټوله کې یوازې افغانستان نه، د سیمې ټولو هیوادونو به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي. خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر اشاره وکړه، په بېلابېلو برخو کې تر نورو هیوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
مانن آزاد صاحب، د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، له دې وروسته بحث دوام ورکړو.
ایران او دی پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي، ظاهر ده خو مناسبات زکه چې زایمان چې یو بل سره، سیاسي زایمان چې یو بل سره ویني، نو خپلی خبرې کوي. مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې اولاړ پاتې شوی دی، ایران خپل ځان ته اولاړ دی یا روسیې سره اولاړ دی. همدغه څنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محافلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع دلته مشکلات سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا دی چې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي، خو دا دی چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو.
د خټک سره په خبرو به زده هم ورزیاته کم سي د پاکستان او ایران روابط د جنو کتونکو په باور له 2020 کال راهیسی ډیر نارمل وو او له هغه وروسته دغه اوس جنجال دی چې تازه پیدا شوی دی چې د یو بل په خاور باندې بمباری کړی دی. په خو په پاکستان کې د شیعه او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانیانو ته هم تاوان ورسی. مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووژل شو او ایران عکس العمل هم بیا ښکارا کو په هغه وخت کې. په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکي ابوالحسن جعفر ووژل شو او همدارس په پاړچنار کې چې د شیعه او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنگونه شوي دي شخړې شوي دي. کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي او د پاکستان حکومت ته چې د دغه مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم څرنګه دا دی ایران او پاکستان روابط لکه څنګه چې ما تشریح کړل مخکې خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاد کړه له پخوا راهیسی هم دا سينه اوس ډیر شي کچیرته په دغه سره روابطو باندې دغه رقم د اور لګی تلای وو حل شي. څه فکر کوي چې دا خطر خوشته پرته لسه شکه چې دغه کړکیچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولړي.
ایران او پاکستان دوی منافع هم ځینې منافع مشترک لري او ځینې تضادونه هم لري دوی خپل منځ کې. مثلا د ایران هیواد دوی د خپل د بلوچانو ځینې ناراضي دي، یعنی بلوچان هلته هم دي او دوی خپل ازادي او خپل حقوق د ایران د حکومت نه غواړي. بلوچان سني مذهبه دي، دا د ایران چارواکو ته د منلو نه دی چې هغوی دا سني مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو د خوانه تعدید شوې، چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې، او همدغسې نور مسایل د دې کې لکه چې وویل شو د سیمې استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو سانګر یا را دا د ډېر وختونو نه عین که زه تاسو ته وایم د ظاهر شاه د وخت نه، او بیا همداسې تاسو ونیسي په جمهوریت کې بیا پنځه ډیموکراتیک په حاکمیت کې دا دوی ډېر لوی لاس لرل په دې کې، او تر دې ننه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دا مرستې د هند رسی په یو طریقه د بلوچانو ته، یعنې دا یو لویه پروژه ده. د بل خوا نه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هیڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هیواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړې او د هغوی نه دغه شین چراغ اخیسته او د دوی مشوره یې اخیسته. نو که دغسې او د بل خوا نه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي، دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه، د جیش العدل نه، د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوانه یا د پاکستان د خوانه دغه ډلې کوم چې ما د هغوی نومونه واخیست دوی ایران ته ورننوځي، هلته په ایران کې دوی عملیات کوي یا خپل تحریک ته دوی تبلیغ وکړي او هلته په اصطلاح دغه خپل برنامه
مننه. جیش العدل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډله ده چې د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال وو او ډیر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه وه. د بیا هم که چیرته هغه ته راشو د پاکستان او د ایران روابطو ته، د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونې لرو چې دی وایي چې بیا بیا یې پاکستان ته ویلي دي چې د هغو د په وینا تر هغه مخه دی ونیسي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره اور
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کډوخیل، که څه هم دا سوال یو ډول تکرار ده، خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه ژورې د اختلافات ریښې لري؟
خو معلوم ده څنګه چې اتمر صاحب نور دوستان ورته اشاره وکړه، مشکلات خو موجود دي. اما د دې مشکلاتو د مهار کولو لپاره مثلا دوی مجبور دي چې یوه لاره د تفاهم، د جوړجاړي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې څه د هر طرف باندې دوی باندې فشارونه وي چې څنګه دا خاوره د یو بل په خلاف وکارول شي. اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې به د دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران به ورنه کوربتوب کړي، او همدارنګه به بیا پاکستان به د هغه بلوچانو کوربتوب کړي چې په ایران کې خپل عملیات پرا کوي. نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کیږي او د همکاري نه بغیر بل لاره نه لري. څنګه چې ما مخکې وویل، سعیده چې مثلا اوس به د پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه دا انتظارات لري چې څنګه همکاریانه ونه کړي، بلکې هغه کسانو ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کیږي. اما دلته د فوج هغه ځکتیا او یا د خپلو د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دوی ګټې پکې کېږي. څومره کولای شي چې مثلا ډېر مخلصانه د امریکا سره ولوبي، ځکه په عین هلته بیا دوی هسې پلتلې دي. دوی خپله داخلي ستونزې د هغې مخنیوی بیا څنګه کوي؟ نو دا مربوطه هغه لوبې ده چې د امریکا دوی سره څومره کومک کوي چې مثلا آی بلوچان ورته ستي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به بغه په مقابل کې به دوی هغه خدمات یا همکاریانې کوي چې مثلا ایران نامنه شي. نو دا مربوط یم مغه
ولې فکر نه کوي چې د ایران لپاره د بهانه او پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارښته. هلته حوثیان تقوی کوي، هلته حزب الله تقوی کوي، او حوثیان هم په ترهګرو کې شامل شوي دي. ل غنه پرته د ایران څنګه ته د امریکا لوی اډه پرته ده په قطر کې، همدار چې په عراق باندې حمله وکړه، عراق لاره هم جواب ورکولای شي، په سوریه حمله وکړه. یعنی د ایران لپاره خو ډیر لارې چارشته.
ګوري، یو هغه ده چې مثلا یو مملکت غواړي چې مستقیم یو ملک سره په جنګ کې شي، شاید امریکا ونه غواړي چې مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزو ته جوړې شي، په خپل داخلي ستونزو کې دوی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا هغه امنیتي مشکلات چې په داخل کې دوی تصیب شي، فکر کوم چې هغه قوي تر دې بجای داسې یو مستقیم یو چاسر په جنگ کې سی او په کې تاوان ورکي، وغه کې زیاتره zarar وميني او یا په بملي ملامتیا کې هم راشل ته خو باندې مجبور دي، سپاسه وغه کې ځکه چې بیا په دې کې باسان بیا روس په تفاوت نه پات کې درش کې درش دلته مثلا چین به تفاوت پات نشي نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې د یو لوی جنگ لپاره به امریکا ماده به چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف اقدي. اما امریکا به کامله به د علاقه مند وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کړي چې مثلا په خپله منطقه کې په سن جنجالو باندې ښکیل کړي، او هغوی تقوی کړي چې مثلا دا جنگ ته دوام ورکړي به جای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمنځ تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عیناً همدومره لکه د افغانستان او د ایران ترمنځ چې دی، یعنی کم سرحد نه دی. خوندې کېدلې هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ تفاهم نه وي سخت دی. آزاد صاحب، بل لور ته یو شمېر پاکستاني متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوځ په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 مینېټې عمومي انتخابات وځنډوي، ځکه چې اوسنۍ حکومت هم شاته دوی دی او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشي، حتی که هغه نواز شریف هم وي. نو د دې له خطره ممکن له ایران سره د شخړې ته لمن ووهي او خپل ولس ته قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چې لیټ نام ته لیکوال پاکستان کې، د کتاب کې د بینظیر د کله چې دویمه دورې ته دارازي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوز په لارښوونې
چې دوی دې په سیاچن کې برید وکړي، هندستان دې برید وکړي، تر څو په پاکستان کې انتخابات وځنډیږي. او همدغه چې وسول په دې کتاب کې ډېر واضح راغلی دی چې هیڅ شک نشته چې د مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشاءالله چې همیشه په پاکستاني پوسټ پاکستان کې ماشاءالله د قدرت ترلاسه کوي، هغه نه دی یو څه لاره چپه کړې ده. او دغه سیاسي ګوندونو د عمران خان راوستل او بیرته د هغه لرې کول، او بیا دغه اوسنی سرپرست حکومت چې تاسو یادونه وکړه د دې تر شا د پوز په بشپړه توګه پوز درېدل، او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتداري حکومتداري په خپل واک نیول، دغه ماشاءالله د سیوري نه دی راوتلی دي. په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی درې میاشتې کې انتخابات ترسره کړي وای، چې هغه خورا ډېر وخت ووتی تر سره نه رسوله. د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم ده، ځکه چې پاکستان کې دننه په لومړي ځل باندې هغه د پښتنو د بلوڅو بحث موږ یې پاتې پرېږدو. حتی په پنجاب کې هم دا بحثونه پایل شول چې پاکستان چې کوم پاکستاني پوځ چې کوم ولسي ملاتړ درلود، هغه خورا ډېر پیکه سو د تحریک انصاف د مبارزو وروسته، نو هغه ملاتړ بېرته ترلاسه کول یا ولس دا شول چې پوځ نه وي نو پاکستان نشته، ممکن د انتخابات وځنډیږي. او بل بحث ټولو مهم دا دی چې د مايكل کریکټن د کتاب ډسکلوزر له مخې دغه جغرافیایي ویشونه چې څه ویلي هو به ځینې قومونه که هغه بلوڅان دي که کردان دي که پښتانه دي، په دې سیمه کې په خاص ډول د پولو دواړو خواو ته ویشل شوي دي. همدارنګه بیا ځینې مذهبي ډلې جوړې شوي دي لکه شیزم سنیزم. دا په دې سیمه کې د سیمې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره د چک اینډ بیلنس ساتلو دپاره دا خورا ډېر اړین دي. ځینې ډلې داسې دي لکه بیلي چې هغه طبیعي خبره ده، هره ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري، هغه ځینې هېوادونه چې ایران یا که هندوستان یا نور هېوادونه څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي، لکن د یو هغه ایجنډا د 1948 په دې خورا ډېره ښکاره وه. هغه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کېږي، ځکه ایران هم په دې باور ده چې د پاکستان بلوڅان خپلواکي ترلاسه کوي نو بیا دې سم خطر دی. پوله پراته بلوڅان ایرانیان ممکن د هغه حقوق بلوڅان سره یوځای شي. البته بدبختانه موږ په هغه وضعیت کې نه یو چې د دولت ادرس په دې موضوعاتو باندې اندېښنې وي چې د افغانستان بلوڅان هم دا ویره ورسره وي. همدارنګه د کردانو مسله نو د سترو قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو هغه ډول چې په سیمه کې د یو غواړي چې مثلا یو هېواد ترې په ځانګړې توګه ډېر زیات تاوان ور ورسېږي، هغه هم دوی نه غواړي، ځکه د چک اینډ بیلنس د ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي. مشخصا بلې وو داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېرو دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست که هغه ملکي سیاست وي او که نظامي سیاست وي، هغه ته په کتو دا اټکل کېدلی شي چې دغسې مسایل دی د پاکستان راتلونکي لومړي وزارت انتخابات یا د ملکي دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخاباتو باندې شپږم فبروري 2023 کې
آزاد صاحب مننه. آزادی پسپوکی پروگرام له ازادي راډیو اوري. احمد شبریم ستاسو کوربه. په دې پروگرام کې مو موضوع ده چې په ایران کې د پاکستان بمباري او په پاکستان کې د ایران برید به د سیمې امنیتي وضعیت په کوم لوري روان کړي. لوی خبرتیا وروسته به دغه اړخ راوس پړو چې اغیز به پر افغانستان شي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لښپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
له پاکستان سره تقریبا یوونی وشو چې د افغانستان پولی تړلې دي او تجارت ته دواړو لورو ترمنځ پټه پدې درېدلې دي، خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې دي. پورسو کې د راپورونو هم خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفت کار کوي، یعنی شپږ ساعته. خو کچیرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي، پرته له شکبه دغه تجارت هم اغیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کولو ته دې ته زړه شنه کړي چې په ایران کې ژوند وکړي. اتمر صاحب، څرنګه که څه هم دا سوال د خبرونې په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو، لیکن دغه اندېښنې تر څه بریده تاسو ته مواجه کړي؟
اوس وګورئ چې د افغانستان د حسیني حکومت او ایران تر منځ روابط ډېر خ او نږدې دي. دوی آیتونه همیشه ایران ته سفرونه کوي، وزیران یې ځي هلته او د هغوی نه راځي. او په دغه قسمت کې افغانستان اوس د ایران سره ډېر نږدې دی، او برعکس په دغه موده کې ورو ورو پاکستان سره زموږ علایق مخ په خرابېدو دي. دا څو ورځې لکه چې تاسې یادونه وکړه، دغه تجارتي لارېګانې دا ماتلې دي د سړک د بندر دواړو خواو ته، او یو نوه پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریځي خپل کړی، په دې معنا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډریور ویزه ولري او پاسپورت لري. یعنې تګ و راتګ باید د ویزا او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زموږ تجارانو ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنی دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې، دا تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوه باب دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي، او لکه چې تاسې ورته ویلې دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا $3 میلیارد ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، $500 میلیونه شاوخوا کې و. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی، او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بل خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو په دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغېزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بل خوا نه په خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همدا اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغه نورو قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سربیا، عراق کې، دغه ټول اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. د بل خوا نه د افغانستان په وارد کې که موږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیان نه ښه زړه په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ 1,900,000 افغان مهاجر په داسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان دپاره د منلو نه دی. نو طبیعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېرېږي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ له ایران افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برېښنا را واردوي، او همدارس د تجارت ته مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړه، که چېرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خو لا طبیعي خبره ده چې دواړو خواوو یو څه نرمې خبرې هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډېر زیات دی چې ډیپلوماتیک روابط به ممکن هغه صفاتې نه شي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. که دا روابط هم ساړه وي، په افغانستان به یې تاثیر څه وي؟
افغانستان منداد په یو جغرافیه کې واقع ده، چې یو خشکه کې یو ګیر ملک دی، یا په وچه کې دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي، که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي، هلته بېثباتي وي یا جنګړه وي، نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري. ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونو نه، که مثلا خوراکي مواد رانسي یا همکاریان ونسي، نو بیا به افغانستان به واقعا په ستونزو کې به وي. اما راځو چې مثلا که دوی ترمنځ رابطه همدغه رقم ساړه پاتې شي او جګړه رامنځته نه شي، وضعیت تغیر شي، دومره خاص هغه نه لري، ځکه چې د طالبانو مشان چې دي د پاکستان سره مشکل نه لري. زه فکر کوم ځکه چې د هغوی په همکاري باندې
په قدرت باندې ناسي یا مثلا د غو حمایت ضرورت لري د کورنۍ دی بزنسونه دی کدي په هیڅ صورت دی د پاکستان د خرابیدلو طرفدارم نه دی او همدارنګ ایران سره د دې رابط فوق العاده ښه دی ځکه چې کله ناکله دا سره ادم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایل باندې بندوي نه وزنی لري دا چې زیاتره واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مازمون زیات واردات لري د ایران لري افغانستان ته درلودل نو فرانسه باشه په دې حالت کې هدي ازني کوشش وکړي چې خپل توازن یا بالانس رابطه وساتي د ایران او پاکستان سره او تر کې دې یو د خیر خګر رول هم غواړي چې ولوبوي نو زه فکر کوم چې کوجهت خرابېږي افغانستان متاثر کیږي او که د حرکتونه یا د فعالیتونه که دوی تروسی ورته وایي یا د ازادي خواهی فعالیتونه شروع شي امکان لري چې ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي نو دا فکر کوم چې دا خود په خود افغانستان په بی‌ثباتی باندې تاثیر گذاري که ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دی او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونشي کړی چې ایران او پاکستان ته مسافر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي نو که دغه لارې بندېږي موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه د امنیتي لحاظه او یو نو حرج مرج به حتما په داخل کې شروع کیږي ځکه چې وزنې لاره پات کیږي مګ مرکزی آسیا او مرکزی آسیا خو هم تاثیر گذار دی د موسکو له سیاستونو نه او دغه د نفوذ ساحه ده نو زه فکر کوم چې هغوی به خپل اندېښنه لري دلته به د خپل شرایط وضعه کوي په طالبان باندې نو که هر څومره په دې منطقه کې وضعیت خرابېږي او تنګېږي هغه مستقیم تاثیر کوي ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو موږ زیاته تجارت او هغه راکړه ورکړه د دوی لارې کېږي او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي نو هغه هم بې تفاوته نه پاتې کیږي کیدای شي په ځینې دغه دریزنه کې داخله شي او په ځینو حرکتونو کې مثلا دوی همکار پاتې شي نو د بیا به هغه کې به تاسو افغانستان کو غواړي کو نه غواړي په دې مسأله کې شکل کېږي او دوه ملکونه به ورته ګټه نیسي دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولري
آزاد شپ که تاسو نظر واخلم تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمن یعنی کډکیچ رامنست شي خو طبي خبر د سشکاره د سیمې پټوله سیمې باندې منفي تاثیرات غوړوي خو کچرته ډیپلوماټیک روابط یو څه ساړه پاتې شي د دوړو هوادونو ترمن بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي
په لشه کې چې ډیپلوماټیک روابط د دوړو هوادونو ترمن ساړه پاتې کیږي د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه په هغه کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر په اقتصادي برخه یا مثلا باندې خبرې وکړلې او ډېرې مفصلې خبرې وکړلې لکه په سیاسي برخه کې په ډیپلوماټیک برخه کې یو ویش په طالبانو کې په تیر دوه غونې مکالونه کې لیدل سوې ده حتی د پاکستان په حق باندې په بدی د طالبانو شکم دریز دی د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریز لري او ځینې بل ډول دریز لري همدارنګ د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نام تو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم وبخشی او بل زاکر زاکر دا د ایران سره خورا ډیر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی همدارنګه خپل طالبانو مشر هیبت الله د پاکستان سره خورا ډیر اړیکې لري یو ویش بدلته د نن په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کیږي چې مختلف نظرونه بيد دواړه هیوادونو په حق باندې او دا ویش کېدل چې د افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په جغرافیا باندې کوم حاکمیت دی وسري دا تر اغیز لاندې راځي ځکه الته یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي نظریاتي ویش رامنځته شي چې دا په ټول کې د طالبانو کوم بل حکومتداري ورته وایي کوم سیاسي ساختار دی رامنځته کړی دا تر اغیز لاندې راځي همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول نه غیر رسمي روابط لري چې په رسمیتونه دي پیژندل شوی مثلا د منځني ختیځ هیوادونو لکه سعودي عربستان سره عربي اماراتو کې چې د خپل کنسولګری لري یا سفارتونه دي تسپارل شوی دي هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماټیک دریز لري خپل د بهرنیو چارو د بهرنیو پالیسۍ لمخې په خپل دریز ولري په ځانګړي توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې د شویزم خلاف د نظر لري هغه طالبان سره بیا خپل اړیکې لري هغه په دې موضوع کې طالبان او وحد سوي چې هغه یو طرف نشي اما د نن بیا ځینې نو طالبان چې په بیلابیلو برخو کې صدر ابراهیم قیم ذاکر او د دې خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیې څخه هغه به دیتا د لارې ډیر ستونزمنه کړی چې د کوم طرف نشي او به طرف دې پاتې کېدل نشي ځکه په دغه
مانن آزاد صاحب مانن ډیره زیات آزاد صاحب چې په بحث کې مبارخ را سره وخت ساغله کړو خل تاسو هم منندویم او اتمر صاحب له تاسو څخه مننه کوم زه احمد شبرلا اوریدونکو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش